السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. په امریکا کې انتخابات روان دي، د دې لپاره کمپینونه روان دي. په اړه یو ریپورټ لرو، دغه سې اورېدونکو تفسیر او شننې به هم واره. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ملیحا میرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو. اول د خبرونو سټکی، افغان طالبان وای پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي. افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر پر روسو راکټي حمله د اعتراض لیک سپارلو لپاره حاضر کړي، او بلجیم د تیر کال د پاریس بریدونو یو مهم مشکوک تن فرانس ته حواله کړي. تفصیل: افغان طالبان وایي چې پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي. افغان حکومت په کابل کې د تیرې اونۍ تر هغه خونړي برید وروسته د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون وښود چې 36 کسان پکې ووژل شو. بلخوا د افغان ولسمشر بیاند مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي، خو تر هغه بالته لاړ نه شي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیزه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته رسیدلی، خو طالبانو افغان اسلامي اژانس ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دوی پلاوی د افغان حکومت سره د خبرو لپاره پاکستان ته نه دي تللي، بلکې غواړي د طالبانو د هغو بندیانو پاک له خبرې وکړي چې په پاکستان کې قید دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر حاضر کړي. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې، او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د ننګرهار په ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو پر وروستو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر پر دغو حملو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د جنوبي او شمالي وزیرستان په سلګونو زده کوونکو نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په پېښور کې د جنوبي وزیرستان یو زده کوونکی اسلم نور وزیر نن مشال ریډیو ته وویل
زمون غټه غوښتنه دا دي چې فرست فرچای دی پیز واپس کی. زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی دی. زمون فرست پرایورټي بیا ایجوکیشن دی چې زمون ته ایجوکیشن غاره کی. او بل چې حکومت زمون سره کوم وعده کړی دی تاسو ته کورونا واپس جوړیږي، دغه وعده یې کړی دی. زمون دغه مین خبرې دي چې دا زمون سره وشي.
په کابل سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په تیر یو کال کې په زرګونو کورنۍ واپس وزیرستان ته تللې دي، او دا سلسله دوام لري. د مومند ایجنسۍ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې 4 سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوي دي واپس خلاص کړل شي. تیر مازدیګر د مومندو قبایلي مشرانو په خبري کانفرنس کې له حکومته دغه غوښتنه وشوه. بلخوا د فارټ سیکریټریټ چارواکي وایي د ماشومانو د ډېر کم شمېر له امله سکولونه تړل کېدل یوازې په مومندو کې نه بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې شوي دي. په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې رینجر ځواکونو د ایم کیو ایم ګوند یو غړي تېره ورځ ترهګري مخنیوي عدالت ته وړاندې کړې چې عدالت بیا هغه د نوي ورځو لپاره رینجرز ته حواله کړي. تېر ماښام د ایم کیو ایم مرکز 90 کې په خبري غونډه کې د دغه ګوند د قومي اسمبلي غړي کومر نوید وویل چې د دوی یو پخواني غړي کاشف ډیوډ رینجرز نیولي. دغه په خبره ځواکونو شپږ میاشتې وړاندې هغه د دوبۍ نه پاکستان ته راوستي او اوس وایي چې تېره شپه نیولي. له دې سربېره رینجرز د هغو 6 کسانو نومونه جاري کړي دي چې دوی په بېلابېلو تورونو کې نیولي، او عدالت دوی ته د نوي ورځو پرماند ورکړی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. روس دفاع وزیر سرګی شویګو ویلی دی چې د اپریل په 6 د نیټو او روسی شورا ترمنځ په 2 کالو کې شوی لومړی ملاقات کې له نیټو او اروپایي ټولنې سره د روس د پارلمان د تعلقاتو په اړه څه مثبت نښې ښکاره نه شوې. شویګو دا خبرې نن په ماسکو کې د نړیوال امنیت په اړه جوړې 15 غونډه کې وکړې چې د روس دفاع وزارت یې کوربه و. نوموړي وویل دا د روس غلطي نه ده چې له نیټو او اروپایي ټولنې سره د هیواد پوځي همکاري منجمد شوې ده. نیټو په یو طرفه ډول په یوکرین کې روسی مداخله او د کرایمیا ټاپو وسمه لزان سره د یو ځای کولو پر دې عمل کې د اپریل په لومړۍ نیټه په کال 2014 کې له روس سره تاوان اخستل ودرو. ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې په دغه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال سره په دغه غونډه کې ویني. بلجیم په پاریس کې تیر کال د نومبر د میاشتې وسوالو بریدونو کې لاس لرونکي مهم مشکوک تن صلاح عبدالسلام فرانس ته حواله کړې. په دغه برید کې تر یو سل ډیرشو زیات کسان وژل شوي وو. د دواړو هیوادونو څارنوالانو پخلی کړې چې نن سهار دغه ګام اخیستل شوی. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام په اروپا کې تر ټولو مطلوبو مفرورو کسانو کې یو و چې د مارچ په 13مه د څلورو میاشتو کوششونو پس ونیول شو. نن د فرانس په عدالت کې د هغه پیشي ټاکل شوې ده. پلټونکو ویلي چې د عبدالسلام په خبره د پاریس د تیر کال بریدونو لپاره لوجستیکي انتظام برابر کړی و او پلان یې لرلو چې په پاریس کې د لوبو په یو میدان کې ځان ولوزوي، خو په آخري وخت کې ترې پشا شو. او د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاب په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ په 500 شمال مشرقي ریاستونو کې کامیاب شوی دی. بلخوا د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په سولورو ولایتونو کې کامیابی حاصله کړې ده. د امریکایي ټلویزیوني چینلونو اندازې ښایي چې ټرمپ په ډېر اسانه په 500 ریاستونو کې د خپل ګوند په لومړو ټاکنو کې کامیاب شو. دغه انتخابات د اپریل په 26مه په کنیټیکټ، میریلینډ، پنسلوینیا، ډیلاویر او روډ آیلینډ کې وشو. د ټاکنو وروسته د ښودل شویو اندازو تر مخه کلینټن هم په کنیټیکټ، میریلینډ، پنسلوینیا، ډیلاویر کې کامیاب وګرځېده، خو بیا د هغې مقابل امیدوار برنی سانډرز په روډ آیلینډ کې کامیاب شوی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبۍ او د موسم حال له رابعه اکرم خان اور.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 اویا پیسې یو ریال په 19 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. افغانۍ په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 روپۍ 450 پیسې او په 1 پاکستانۍ روپۍ 273 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 10 او 28 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د افغانستان حکومت وای په اسلام آباد کې کیدونکو امن خبرو لپاره د خپل د وفد لیګلو فیصله نه ده کړې. الته د ځینو راپورونو له مخې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو وفد پاکستان ته تللی دی. یو کارپوه وای
اشرف غنی صاحب د خبرو نه وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده. داسې کاري کې دغه هیئت د کوم هدف دپاره چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمې خبرې هغه ترسره نه شي.
د جنوبی او شمالي وزیرستان زده کوونکو نن پېښور کې د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره واپسۍ او نورو بنیادي اسانتیاوو لپاره احتجاجي مظاهره کړې.
په دې ګرمیانو کې مونږ نور دلته وخت نشو کولی. زمونږ چې کوم دی نورسیانو کې ایجوکیشن سیستم دی، زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی دی او بل چې حکومت زمونږ سره کوم وعدې کړي دي.
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ له مخې په مومند ایجنسۍ کې 4 نوي سکولونه تړل شوي دي.
الټه کار شروع دی ځکه چې هغلته هغه مهمی شروع کړی دی. دلته زمونږ نه اسکولونه ختم کړل، نو مونږ دا وایو د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوره اوس ورزو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان حکومت وای په اسلام آباد کې کیدونکو د څلور اړخیزه امن خبرو اترو لپاره خپل د وفد لیګلو فیصله نه ده کړې. دا خبره د افغان لسمشر بیان د واخان مینپال له مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې کړې. د کابل له خوا په دغو خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې افغان طالبانو دعوه کړې چې په پاکستان کې کیدونکو امن خبرو اترو لپاره خپل استازی استوي. نور تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د واخان مینپال وای چې ترسو پاکستان کړي ژمنې نوی پوره کړي تر هغې د سلورو هیوادونو پاکستان افغانستان چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
ځان باسي دا هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سول شي ځینې ډلې چې په پاکستان کې اوسي پاکستان ساتلی دی هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبري اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې د سلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبري اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسېدلی دی. د ولسمشر بیان د واخان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي وښوده او ویل
د طالبانو اصلي وراځي باندې نوې خبر مطرح هم نه
دی. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا ای ای پی خبري اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیزه پلاوی پاکستان ته رسېدلی دي. خو د ای ای پی خبري اجانس په وینا طالبان وایي چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه سلورو هیوادونو پاکستان چین امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې ترې شروع کړې وې. خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروستو وځنډول شوې. د دې وروستو سلورو هیوادونو سلور وارې غونډې کړې دي چې سلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغې کې پریکړه شوې وه چې راتلونکې غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
داو گل ایاس رپورټونه وایي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو وفد پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د امن د خبرو اترو په غرض پاکستان ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګل په ورځ د افغانستان د پارلیمان غونډې ته د خبرو په وخت ویلي وو چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې اړه زموږ همکار داود خټک د خبریال سمی یوسفزي سره خبرې کړې او هغه پوښتلې چې طالبانو د وفد پاکستان ته دراتګ مقصد څه دی؟ نو سمی یوسف زی وای
د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر دوه کسان یو مولوي شهاب الدین دلاور صاحب او بل پاره ویل کېږي چې یا ملا جان محمد مدني ده او یا ملا نیک محمد اخوند دوی پاکستان ته راغلي دي او داسې ویل کېدلو چې د کابل د وروستي برید نه وروسته پاکستان یو ځل بیا په طالبانو باندې قوي فشار اچولی و چې دوی د سولې چې کومې کرښه خبرې شروع شوې په هغې کې ګډون وکړي. داسې ښکارېدل چې دغه فشار له امله طالبان په ناڅاپي ډول تیار شول چې یو هیئت پاکستان ته راولېږي. اوس چې دوی پاکستان ته رسېدلي دي طالبانو ذرایع دی وایي چې دوی د نورو مسایلو سره راغلي دي غواړي له خپلو مشرانو سره رابطې وکړي او افسوس اته وړاندې خو داسې هم وکېدو چې دوی وایي چې دوی راغلي دي پاکستان کې د خپلو بندیانو له برادر افند او پاکستان سره په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي. خو داسې ویل کېږي چې د اشرف غني صاحب د خبرو نه وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او داسې کاري چې دغه بندوبست چې شوي و چې افغان حکومت سره مستقلې خبرې وشي د افغان حکومت د شک له امله چې دوی پاکستان باندې لدي چې دوی راستي او صداقت سره کار نه کوي دغه سلسله داسې بریښي چې دغه هیئت د کوم هدف دپاره چې راغلی وو افغان حکومت سره مستقلې خبرې هغه له ترسره نه شي.
سمی صاحب دوه ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غني په پارلمان کې یو تقریر کړی و چې په هغې باندې بیا پاکستان هم خپل ردی عمل وښود. تاسو څه فکر کوئ چې افغان حکومت چې بیا بیا پاکستان ته وایي چې تاسو طالبان د خبرو اترو میز ته راولې ولې نه چې افغان حکومت په خپله د طالبانو سره یو اړیکه ټینګه کړي او دا خبرې ورسره نیغ په نیغه وکړي؟ یعنی په دې کې څه مشکلات لري افغان حکومت؟
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړو خو داسې ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته اسلحه کېږدي دوی ته د تسلیم شي او یا د پاکستان د لارې راشي. نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلېږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي. بل طرف ته پاکستان دا کوشش کوي چې خپل وس مطابق طالبان خبرو ته حاضر کړي خو داسې نه برېږي چې طالبانو باندې د پاکستان هغومره
اثر رسوخ وي چې دوی هر خبره ومني.
سمی صاحب دا اوس چې مونږ ګورو نو افغانستان هم یو الزام لګولې خپل غوسه سرګند کړي د بلې غاړې نه پاکستان هم خپل غوسه سرګند کړي ده د اغې په جواب کې نو تاسو سوینه چې یو کوشش چې کېدو د پاکستان افغانستان ترمنځ د طالبانو سره د خبرو اترو نو آیا د دې اوس څه امید شته چې په نږدې راتلونکي کې به داسې یو عمل شروع شي چې د خبرې اترې به په مخ لاړې شي؟
واضح خبره دا ده چې د افغانستان په مسایلو کې کوم داخل ملکونه دي، امریکا ده، نیټو ده، زمونږ افغانستان همسایه هېوادونه دي، پاکستان دي، دوی په دې باور دي چې افغان حکومت طالب نشي ختمولی او طالب افغان حکومت باندې په کابل باندې دوباره قبضه کولی نشي. یوازینی حل د دغه مسلې دا ده چې مذاکرات وشي. نو فکر کوم څه وخت لپاره به دا غوسې او ماحول نه وروسته چې کله غوسې سړې شي فکر کوم چې بیا به دغه سلسله توانیږي، ځکه چې د مذاکراتو نه پرته بله کومه لاره نشته.
تاسو د خبریال سمی یوسفزي مرکه اورېدله چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر رابللی و. د دې وزارت ویان مشال ریډیو ته ویلي دا کار یې د پاکستان له لورې د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. نور تفصیل د فرشتہ جرازه په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلی او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان له لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال ریډیو تاسو ته د جنوبي او شمالي وزیرستان زده کوونکو نن په خبر کې د بیکاره شوو خلکو د زر تر زره واپسې په یاد سیمو کې د تعلیم عام کولو او د نورو بنیادی اسانتیاو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې په لسګونو زده کوونکو ګډون کړی و او د خپل غوښتنو په حق او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. نور تفصیل د زلان یوسفی په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلي کې
کورونا ملک کے گی بچان مجھے
دا د شمالي او جنوبي وزیرستان د زدکونکو احتجاجي مظاهره ده چې پکې ځنی قبایلي مشرانو هم ګډون لرلو. د جنوبي وزیرستان اسلم نور وزیر چې د پیښور د کرکلي پوهنتون زدکونکو دی، مشال رډیو ته ویل چې دوی د بېکوره شوي خلکو د زر تر زره واپسې او د تعلیم غوښتنه کوي.
زمونږ غټه غوښتنه دا دي چې مونږ آی ډی پیز فرست آف آل چې آی ډی پیز واپس کړي. په دې ګرمیانو کې مونږ نور دلته وخت نشو کولی. زمونږ چې کوم د یونیورسيانو کې ایجوکیشن سیستم دی، زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی. زمونږ فرست پرایورټي بیا ایجوکیشن دی چې زمونږ ته ایجوکیشن غاره کړي. بل بایزت واپسي او بل چې حکومت زمونږ سره کوم وعده کړی دی، مونږ ته د یونیورسي وعده کړی ده، مونږ سره نورې وعده مونږ سره کړی دي، مونږ سره چې تاسو ته کورونا واپس جوړیږي دغه وعده یې کړی دي. زمونږ دغه مین خبرې دي چې دا زمونږ سره وشي.
مظاهره کې ګډونوال د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وایي چې زر تر زره د واپسې تر څنګ دوی په خپلو سیمو کې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
کیم چې دا خلک واپس شوی دی، دغه ته په دی واپسی شه تاګرو تک چې کیم دا ورته سوکا کو چې کیم سکیورټی پروسیجر وی دا خپل کوي، خو هغه دا دی په سوکا طریقہ کوي کفن نه تاګي. او چې کیم خلک واپس شوی دی ته دا چې روزمره زندگی شه کیم سہولیات وی دا ورته پیرا کوله کا سکول تعلیم ځل ډېر سکول نه دی چې هغه اپریټ شوی نه دی او به زر رات هزار هغه په بل چې دا کیم خوراکي مواد دی دغه په ترسیل شه د لشکي نرمي وکړو.
د پیښور پوهنتون زدکونکو رحیم داوړ وایي چې د بیکورۍ له وجې د ډیرو زدکونکو تعلیم نیمګړې پاتې شوی دی او د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت په وزیرستان کې دننه او بهر دوی ته د تعلیم لارې برابر کړي.
په خپل په آی ډی پی سکوټا باندې راغلم، دلته مونږ پیلا چې راغلو دلته زمونږ هر څه معاف وو. د یو شي فیس مې ومنو، اوس یو کال تیر شو، هغې شان دي مونږ په ټینټونو کې، هغې شان دي د کلي نه در بدر په کډوالۍ کې یو، او دلته وایي چې تاسو مونږ ته غاره کوئ، فیسونه راکوئ، کله د هاسټل په بانه، کله د اگزام فیس او کله د ډپارټمنټ فیس رانه غواړي. نو په هره بهانه مونږ نه پیسې غواړي. د دې په وجه سره لس اته کسان چې کم زموږ سټوډنټان وي، هغې فیوچر تباه شو او لاړل کړي ته او ایجوکیشن یې پرېښودو.
د ایف ډی می د شمیرې تر مخه د تیر یو کال په موده کې د جنوبي وزیرستان له 2000 او د شمالي وزیرستان له 1000 څخه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوې دي او لا هم د بېکوره شوي خلکو د واپسۍ لړۍ روانه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاند هیلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ لمخې په مومندو ایجنسی کې 4 نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو په ځای د تیر مازدیګر د مومندو ځایي مشرانو په یوې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه تړل شوي سکولونه دې بیرته پرانستل شي. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمیر له وجې نه یوازې په مومندو بلکې په ټوله فاټا کې 410 سکولونه تړل شوي چې د 3 کیلومترو فاصله کې ورسره نور سرکاری سکولونه موجود دي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې 4 نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترغزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دی کې تعداد کم دی ماشومانو، ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولېږل، او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دشمنان دي چې څوک نه لېږي، هغه یو بل سره اختلافات یا څوک اسیم نه دیږي، او خاص کر سپیشلی به جنکای هغه به څوک نه لېږي، یاره یو 45 سکولونه به جنکوي.
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشه مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکی او ماشومان چې کوم دي هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټکالې کوي، د وطن دشمنان یې لانجې کنجي دي. په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چې کوم دی، او بیا خاص کر زنانه، نو دا مطلب مو سره سراسري ظلم کیږي. دا دوی چې کوم قدم اوس پورته کړ د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل، د جنکو چې کوم هغه شوق او یا د پلارانو د مومندو هغه ختم شو.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسي یوازې په مومندو قبایلي سیمه کې نه ده عملي شوې، بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې 400 هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمیره ډیره کمه وه، او په دې 400 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتره کې ورسره بل سکول موجود دی. خو د مومن ایجنسۍ ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته یې سکولونه بندول پیل کړي دي، او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي، د پین په ځای ولاړ ټوپک لاس کې نور دی، دا ماشومان چې کمی دي دا لري اسلام نشي. د یو کیلومتر نه غیر قبایلی علاقه ده، په دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلي مشرانو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې بند کړی شوي سکولونه دي واپس خلاص کړی شي، ګنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1830 او 15280 کیلو هرڅ اوریدلی شئ.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باڑا کې د نامنه او پوځي عملیاتو پر مهال 2 نوي سرکاري سکولونه وران شوي وو چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په ځینو وران شویو سکولونو کې خیمې لګولې او په دې اوړي کې به دغه سکولونه نیستي حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي په سکولونو کې استادان هم ډېر کم دي، باید دا مسله ورته هواره شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشه 2 نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی، او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مسر په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې چې هغه فلی یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل داغه پیسي باندې تیار شوی دي، اپروول داغه شوی دي، په هغه باندې کار روان دي. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فلی ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دي. په هغه ټینټونو کې فل حال ماشومان لګیاري سبق وایي، ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جومات دغه سکول سره وي د ماشومان هغه ته شفت کړو چې په خطر کې باندې خپل سبق وبای. ډېر ادارې مونږ سره د خیر خګړو لګیا دي کار کوي په سکولونو کې.
نو موږ زیاته کړه چې کوم سرکاري سکولونو ته استادان ناراضي نو باید ځای خلک دی دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې مونږه خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېر ضرورت دی، ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسیدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام مونږ سره په دې کې تعاون کوي دا سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پرې دی وایي چې دوی په خپل حجره کې د جنک یو پرایمری سکول شروع کړی دی، خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده، مو په خپلې حجرې کې زوی ورکړی دی، د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی مو کېږیا کوو. د تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه، هېڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د مو سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. ما دا عرض وکړو هغو تعلیم والا له چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده، او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پختونخوا گورنر د ځانګړي پرمختیايي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې.
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو اورید. مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د ماسیګر پینځنې مې بجې کېدونکې د ملیحه مرزاده نه بلند خبرونه وره. افغان طالبان وایي چې پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. بلخوا د افغان ولس مشر ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي، خو تر هغه بالته لاړ نه شي تر څو پاکستان خپلې ژمنې نه وي پوره کړې. طالبانو افغان اسلامي اژانس ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دوی پلاوی د افغان حکومت سره د خبرو لپاره پاکستان ته نه دي تللي، بلکې غواړي د طالبانو د هغو بندیانو پاکله خبرې وکړي چې په پاکستان کې قید دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احزار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید عبران حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د پاکستان سفیر په دغو حملو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د جنوبي او شمالي وزیرستان پر سلګونو زده کوونکو نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دغو مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې کډوال دې زر واپس کړل شي او د تعلیمي ادارو جوړولو تر څنګ د هغه وعدې ورسره پوره شي چې د کورونو د بیا آبادولو په اړه ورسره کړي دي. د مومند جنسي مشرانو له حکومته غوښتنه کړې چې په سیمه کې څلور نوي کولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوي دي واپس خلاص کړي. په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې رینجر ځواکونو د ایم پی ایم ګوند یو غړي کاشف ډیوډ تېره ورځ ترګره مخنیوي عدالت ته وړاندې کړې چې عدالت بیا هغه د نوي ورځو لپاره رینجرز ته حواله کړي. تېر ماښام د ایم کیو ایم مرکز کې په خبري غونډه کې دا خبره وشوه چې د دوی نیول شوي تن څو میاشتې مخکې له دوبۍ نه پاکستان ته راوستل شو چې اوس وایي تېره شپه یې نیولی دی. بلجیم په پاریس کې د تېر کال نومبر د میاشتې وسلوالو بریدونو کې لاس لرونکی یو مهم مشکوک تن صلاح عبدالسلام فرانس ته حواله کړي. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې د اپریل په شلمه د نیټو او روسي شورا ترمنځ په دوه کالو کې شوې لومړی ملاقات کې له نیټو او اروپای ټولنې سره د روس د پارلمان تعلقاتو په اړه مثبتې نښې ښکاره نه شوې. شویګو دا خبرې نن په ماسکو کې د نړیوال امنیت په اړه جوړې غونډه کې وکړې. لنډ خبرونه د ملیحه مرزاده نه واورېدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه واورو چې د پاکستان ځنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې لیکلي او وایي د وفاقي حکومت د وعدو او باور باوجود په مغربي سړک کې لزنډه کار اغستل او له دې وروستو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ځمکې ورکولو نه انکار دا مسله نوره هم کړکېچنه کړه. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام پورته کولو مانا دا ده چې تنګ شي نو په جنگ شي او د دې ټوله ذمہواري په وفاقي حکومت پرې وځي، ځکه چې خیبر پښتونخوا په هر ډګر د خپلې برخې لپاره اواز پورته کړو، احتجاجونه یې وکړل، خو د وفاق په رویه کې څه بدلون را نغی. ادارې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا لیکي چې دې منصوبه کې ورسره وفاق دوکه کوي، ځکه چې یو دستور کې ورته د چین سفیر ویلي دي چې مغربي لار په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د سره نشته. ادارې اخرې کې کی باید چې وفاق په خپل وعدو او لوزونو کلک ودرېږي او د تحریک انصاف چیرمین عمران خان او د صوبې وزیر اعلی او نورو سیاسي ګوندونو لا نیخ په نیغه بلنه ورکړي چې دا رنګ په دې منصوبه باندې سنجیده بحث وشي، که دې لړکی سغلط فهمي هم وي چې هغه لری کړی شي او په دې موقع یو لیکلی ضمانت هم ورکړل شي چې د دې مسلې پوره پوره حل راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېې کې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولی چې افغانستان حملو لپاره د پاکستان خوره کارول شوی او د په وینا چې د افغان طالبانو مشران په پېښور او کوټه کې ناستي او په افغانستان حمله کوي. د ادارې په وینا چې د اشرف غنی د دې بیان سره سم په قطر کې میشته افغان طالبانو یو ډله اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره را رسیدلی چې ښایي پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دې مقصد لپاره تل د سولې د عمل هرکلی کړی او د سهولتکار وړاندیز یې هم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي هیڅ یو تن له دې انکار نشي کولی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د ټولې منطقې پر مختګ او خوشحالي په امن او د دواړو ملکونو په ښه تعلقاتو کې پټه ده. نو د ښه تعلقاتو ساتلو لپاره به دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه کول وي او ښه تعلقات مخ په وړاندې بوتلو لپاره به ورله سنجیده ګامونه اخیستل پکار وي او د خبرو اترو او د مذاکراتو لپاره پاکستان او افغانستان له یو غوره او مؤثر نظام جوړول پکار دي چې دارنګ مشترکه مسلې هم هلته هوارېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپلو خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په کراچۍ کې د امریکایي خبریال ډینیل پال د قاتل د نیولو ګام ستایلی دی. بلخو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر اشرف غنی په هغه غوښتنه چې پاکستان دې د وسلوالو طالبانو پر ضد اقدام وکړي مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز د سې شنبې د ورځې په بیان کې وایي چې د پاکستان لخوا د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل په تښتولو او وژلو کې لاس درلودونکي د نیولو ګام ستایي. ډینیل پرل په 2002 کال کې وژل شوی و. د کراچۍ د جنایتونو پلټونکي څانګې عبدالرحمن عرف سندي نومې مشکوک کس نیولی و. دی د القاعده او حرکت الجهاد اسلامي غړی دی. دار اسف د ایشیا د څنګه مشر بنجمن اسماعیل خویلی چې دوی د حقوق کسانو پر ضد چې خبریالان وژني او بیا له سزا بچسي په لړ کې د یو ډیر لوی پرمختګ غړي او هیله لري چې دا به د انصاف په ترلاسه کولو کې یو مهم ګام ثابت شي. د زیاته کړه چې د ډینیل پل وژنه د حقوق ترګرو ډلو د لیونتوب یو مثال چې بهرني خبریالان د حقوقي د حکومتونو د پالیسیانو لوجي د قربانی په ګډو وروړول. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تر یو کال پورې له پاکستان سره د کار کولو وروسته افغان ولسمشر د سې شنبې په ورځ خپل دریځ بدل کړ او خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د طالبانو د مشرانو پر ضد فوجي اقدام ونه کړ نو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته به لاړ شي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی هڅه وکړه چې پاکستان په تیره بیا د دې هیواد طاقتور فوج وهڅوي چې یاغي طالبان د خبرو میز سره راولي خو د کابل په شان بریدونو افغان ولسمشر مجبور کړی چې خبرې اترې ختم کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي که څه هم د خبرو اترو دروازه بنده سوې نه ده خو پر ځای ولاړ حالت ته په کتو سره اشرف غنی تر فشار لاندې وو چې نور د پاکستان پر ضد سخت دریځ خپل کړي دا ځکه چې اسلام آباد د وادو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د اشرف غنی د سلاحکارانو هیلې هغه وخت زیاتې سوې کله چې اسلام آباد د څلور اړخیزه خبرو اترو په دوران کې او هم دغسې په څرګنده د طالبانو د پټنځایونو په اړه له خپله پخواني انکاري دریځه پر شا سو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د امیدوار چې د جوړېدو په لړ کې ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند په ابتدایي ټاکنو کې وړاندې روان دي. ټرمپ د هیواد په شمال ختیځو 15 ریاستونو او هیلری کلینټن په څلورو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې ده. په دې حقله د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ ژباړه درته منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا راتلونکي ولسمشریز انتخابات چې په نومبر میاشت کې کیدونکي دي پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا د امیدوار جوړېدو لپاره په اولنی ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ بریاوې دوام لري. امریکایي رسنۍ وایي چې نوموړي پرون دغه هیواد په شمال ختیځ ریاستونو کنیکټیکټ، میریلند، پنسلوینیا، ډیلاویر او روډ آیلند کې د خپل ګوند دننه ابتدایي انتخابات ګټلي دي. دا راز د امریکایي رسنیو د ریپورټونو تر مخه هیلری کلینټن هم د خپل ډیموکراتیک ګوند دننه په پرونی ابتدایي ټاکنو کې بریالي شوې ده. نوموړې په کنیکټیکټ، میریلند، پنسلوینیا او ډیلاویر کې د خپل مخالف برنی سانډرز نه وړاندې شوې خو په روډ آیلند کې بیا سانډرز بریالي شوې ده. تر دې دمه د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو اندرونی ابتدایي انتخاباتو نتیجې ښایي چې د امریکا د راتلونکي نومبر ولسمشریزو انتخاباتو په مقابله کې به ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن مخامخ کیږي او دا ډول به هیلری کلینټن د دغه هیواد په تاریخ کې اولنۍ خزینه ولسمشریزه کاندید جوړه شي. هیلری کلینتن د پخوانی ولسمشر بیل کلینتن خزه ده چې د امریکا د خارجه چارو وزیر هم پاتې شوی. بلخوا ډونلډ ترامپ چې د امریکا د سینیټ غړی دی د دغه هیواد په لوی کاروباري او عربپتی شخصیاتو کې شامل دی. نوموړي په ځینو موضوعاتو داسې ویناوې کړي چې په خپل ګوند کې دننه یې هم ځینې سیاسي مشرانو مخالفت کړی دی او همدغه وجه ده چې د هیواد دننه او بهر د خلکو پام د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته ګرځېدلی دی.
مشال لیډیو تاسو اورئ. د مشال لیډیو خبرونې زموږ په ویبپاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اورېدلی شئ. فورن پالیسي مجللې کې په داسې حال کې چې افغان طالبانو د پسرلي عملیاتو اعلان کړی کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کن ثابت شي. مقالې کې د طالبانو د پسرلي عملیاتو د زور کمولو لپاره افغان حکومت ته مختلفې خبرې په پام کې نیول پکار دي چې پکې د لومړیتوبونو په بنیاد د ځمکو انتخاب، د فضايي ځواکو، د هوایي اډو دوباره سمول، د حالاتو خرابونکو په ارادو ځان پوهول او اداري فساد ختمول شامل دي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. فورن پالیسی مجله په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي عملیاتو په اړه لیکي. د اپریل په 12مه نیټه طالبانو د پسرلي د کلنی عملیاتو اعلان وکړ. مقاله لیکي کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کن ثابت شي. تیر کال د افغانستان کندوز ولایت د لږې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغی او د تیرو ځینو راپورونو تر مخه طالبانو دا مهال د هلمند 15 ولسوالۍ نیولې دي. مقاله لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو لپاره رضا کولو سره د هغې نورې لاسته راوړنې محدود کړي. مقاله لیکي که د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت غواړي چې د طالبانو د سګني عملیاتو څخه هیواد وژغوري او طالبان د خبرو لپاره رضا کړي، نو باید چې په ځینو مهمو خبرو غور وکړي. مقاله لیکي افغان حکومت لا لومړی ترجیح دې ته ورکول پکار دی چې د ځمکې نیولو او ساتلو لپاره په جګړه کې د اولنی لومړیتوب په بنیاد سیمې منتخب کړي. مجله لیکي افغان حکومت دې دویم لومړیتوب د فضايي ځواک او د هوایي اډو دوباره سمول او د هغې پیاوړي کول وساتي. د افغانستان فضايي ځواک تیر کال د مختلفو زړو هلیکاپټرو د حادثو او د جاسونو د تکنیکي مسئلو سره مخ شوی دی. مجله لیکي د افغانستان حکومت دې دریمه ترجیح د حالاتو خرابونکو په مسئله ځان پوهول او لایي سره مخکېدل جوړه کړي. د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروستو تیر کال د جون په میاشت کې دامن خبرې د زنډ ښکار شوې. له دې وروستو د افغان طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ شخړې جوړې شوې. فورن پالیسي لیکي د طالبانو د دننی اختلاف له وجې دا خبره ډېره ګرانه شوه چې د وسلوالو کومه ډله د خبرو میز ته راوستل شي. مجله لیکي دغسې د کابل حکومت د ځان لپاره څلورم لومړیتوب د هیواد اداري فساد ختمول وساتي. مقاله لیکي د افغان حکومت لپاره د درغلیو ختمول د اوږدې مودې کار دی او دا مسأله په یوه شپه او یا 2018 کال کې نشي ختمې دی. فورن پالیسي لیکي خو د ځینو لنډې مودې حللارو په سمدستي توګه خپلولو سره د افغان ځواکونو شمیرې او صلاحیت زیاتېدای شي.
یو ناڅاپه درز شو په بس دغه مړی مراده اوس هم هلته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بېګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول د خپل پلو غواړي چې نور غور بند کړي.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لیډیو تاسو ته پرند پاکستان او هند بهرنو چارو سیکرټریانو په نیو دلی کې سره ولیدل. دا په جنوري کې د هند پټانکوټ په هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه. تر ملاقات وروسته د هند بهرنو چارو وزارت ویل پاکستاني سیکرټري سره یې د پټانکوټ پیښې پلټنو موضوع شریکه کړې او اسلام آباد ویل له نیو دلی سره یې په بلوچستان کې د هندو استخباراتو لاسوهنې پاره خبري وکړه. پښتنه دادا چې آیا د چارواکو لیدنه باندې اسلام آباد او نیو دلی په اړیکو کې بدلون راوستي شي او کنه؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
نه پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودھری سره په خبرو کې د پټان کوټ پر هوایی اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوی افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندي استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې. شنونکي وایي د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلي او اسلام آباد حکومتونو خپرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلي د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسالې او لانجې شاته غورځولې دي.
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري. د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترهګرۍ ضد له نړیوال احساس او هلو ځلو د ګټې اخیستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانا خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرې وکړي. په بله معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوې ډیلي دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په نوې ډیلي کې د هند پوځ پخوانی جنرال او د سیمه ایزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوی ډیلي غواړي چې له اسلام آباد سره به امانه خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک یې په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوري وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوري کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور، دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې ښه کېدو ته نه پرېږدي. په دوی کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښې شي، او که غواړي یې هم نو د داسې ایجنډې د لارې غواړي چې فوج خپله جوړه کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټان کوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي. د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري ګړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره په سواد کې د اوټلونو د اتحادیې مشران وایي سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او د اسانتیاو کمی د بهر ملکي سیلانیانو په لار کې دیوال دی. تیره میاشت د پاکستان د کورونا چارو وزارت سواد ته د بهر ملکیانو په تګ بندیز لرې کړی و. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د انټیریا منسټری نه چیرې دلته کې بپار نه راځي درګې نه دا رپورټ راغی چې ډېر کسان د هغې نه واپس کړو چېرې مونږ ته داسې اطلاع نشته مونږ نه پرېږدو پار نه یو ګروپ راغی هغه هم په سیکیورټي کې راغی بیا دیر د پیسټولو خبر راغو نو دا خو یو کاسمیټکس کارونه دي چې دوی کوي کم کار دي کول غواړي نه هلته کې هم هلته خو میریم کېږي او بکس هم کېږي اورس بم کېږي خو چې دوی غواړي دلته هم مانی
ځای خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سواد کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورت حال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغو وویل چې یاره مونږ کله اخبار کې دا خبره وکړه نو مونږ ډېر خوشحاله شو او مونږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره مونږ سواد ته لاړ شو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې که دلته امنی او دلته نه د انرسي هغه شرط چوت کړی شوی نو بیا خو چې هر سړی راتلی شي د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سواد ته هم راځي بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سواد ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دې نه علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي.
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشتې سواد ته تلی شي هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه بزنس ویزه نه این جی او ویزه نه اغی لپاره بیا ان او سی ډیر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي د بریټیش جاپانیانو ګروپ تللی دی دا تقریبا چې کله نه دا ریسټریکشن ختم شو فار ټورست زما خیال دی تقریبا 7-10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د سیمې د سیلګری سند ته ډیر زیان رسیدلې دي او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبلی سیمه کورمه جنسی کې د مخیزو ځایي خلک وایي چې پولیټیکل انتظامیه د کورمې په خوړ باندې د پل جوړولو ژمنه ورسره کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره کړې. دی وایي د پل نه لرلو له کبله له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې پولیټیکل انتظامیه دې خپله ژمنه پوره کړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي په دې اړه به د ولس په غوښتنو مناسب اقدامات وکړي. نور د طارق اورکسی په رپورټ کې
په کورما کې د مخیزو سیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د کورمې په خوړ باندې د ګاړو لپاره د پل جوړولو خپله وعده پوره کړي. د دې په خبره شرقي او د غربي مخیزو ترمنځ د کورمې په خوړ باندې پل د جوړولو وعده څلور کاله وړاندې ورسره شوې ده خو لا هم نه ده عملي شوې. ځایي مشر محمد زبیر مشال لوډیو ته وایي کله هم بارانونه وشي نو د دوی لارو تړلی شي ځکه چې په دې خوړ باندې پل نه دی جوړ شوی.
دلته شهاب علي شاه پولیټیکل ایجنټ وو څه اعلان کړی وو ایف ایس پی والا ته بقاعده هدایت جاری کړي وو چې دا پالتو نظر نظر جوړېدای شي دا جوړ کړی شي خو اوس پورې ورباندې کار نه دی شروع. ضروری متعددو پاره دی چې موږ کله د تیونو وخت روشي د فلډ څورته آئی نو د دې وخت کې بیا موږ د ایجنسۍ نه بیخي کار شو موږ بچی سده کې سبق آئی هلته موږ رسی نه کیږي.
د کورمې خوړ د کال په ټولو وختونو او په خصوصي توګه براني موسمونو کې ډېرې اوبه لري. مخیزو سیمې ته یواله سده نه په کوچي او بله په الیزو تللې ده خو ځایي اوسېدونکي وایي په دغه لارو دوی تګ راتګ په ډېره مشکله کوي ځکه چې دغه لارې ډېرې اوږدې او خطرناکې دي. د سیمې یو بل مشر حاجي محمد شعیب مشال لوډیو ته وایي په خوړ باندې پل له جوړېدو سره یوازې د تګ راتګ ستونزې نه حل کیږي بلکې دا به مخیزو سیمه نیخ په نیغه د ټل پاړه چنار لویه لار سره ونخلوي.
دا لکه سکومه دی کنه پورې شرقي مخیزای ته آئی سخی احمد شان لون دی اړولی کلا دی دې ته مخامخ پال منظور دی جوړ دی اوس نه بل سر نه صرف توی باندې اغه دی پلاچا والا دی دا به مو اغه سره ملو شو لکه مین روډ سره به مو لان ملو شو سادی ته بو امور صحیح ډیر اسونه شي.
د کورمه انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وای دغه پل اهمیت خدا ډیر غړته او دوی سره دومره فند نشته چې جوړ کړي.
دې سره واده شو خو پاغه باندې جی سامل درآمد نو شوی لکه پراپر داغه لکه اپروول یا سانکشن نو شوی چونکی دا ډیر غټ پروجیکټ دی کته سو کتلې د فاصله ډیر زیاته ده لکه مطلب تو یو سایډ نه بل سایډ ته نو دا چونکی ډیر غټ فند غواړي دې کې پی ایس ای بو ویلیم دې چې زبا کوشش کوم برنه که زما ته پړ میلاوشي یا زه دغه وکم او یا دې کې ما سره لوکل کمی مینه دی د هغې زمونږ سه تاونی نو انشاءالله چې های لیول باندې ټیکل شي نو انشاءالله بیا به پکار کیږي.
واضح دی چې په کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې کله هم بارانونه وشي نو لارې وتړلی شي ځکه چې هلته کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې په ننګرهار کې د یو رسنی سیمینار په ترڅ کې د سیمه ایز حکومتولې د 15 کلنې پالیسۍ په مسودې نظریات راټول کړل چې رغند نظریات به د مسودې برخه جوړوي. چارواکي وایي چې د دغه 15 کلنې پالیسۍ له مخې به حکومت وکولی شي چې ولسته د ښه خدمت جوګه شي. نور حال د باس محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې له لوري چې دغه سیمینار د سې شنبې په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ننګرهار په اداري مسؤلینو او ولسوالانو سربیره پکې د ولسوالۍ په کچه د انکشافي شوراګانو مشرانو، د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یو شمېر مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې د ګروپي کارونو په اجرا کولو سره یې د سیمه ایزې حکومتولۍ په مسوده خپل نظریات شریک کړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو تن مسؤل عبدالقدیر ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د پالیسۍ مسوده مو په مرکز کې تیار کړی و، په غوڅه لازمې مشورې چې په دې مرحله کې ضرورت یې هغه مو په مرکز کې وکړلې. اړتیا د دې و چې مونږ ولایتي نظریات او ولایتي مشورې راټولې کړو، ځکه د پالیسۍ تطبیق کوونکي همدا محلي چارواکي دي او محلي ادارې دي. نو مونږ د محلي ادارو نظریات باید د پالیسۍ په حق راواخلو، هغه مناسبو نظریاتو به د پالیسۍ په مسوده کې ځای ورکړو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که په مسوده کې د سیمه ایزو چارواکو رغند نظریات ځای کړی شي نو سیمه ایز چارواکي به وکولی شي چې ولس ته ښه خدمت وکړي.
هیت دغه مسولیت دویم واحدونو مسولیتونه او دغه کاری تماسونه د والی سره او پخپل منځ کې د ولایت او د مرکز په منځ کې روابط، دا ټول هغه مسائل دي چې زه مطمئن یم د پالیسۍ کې مسائل به د سره واخصل شي چې بیا پاینده کې محلي حکومتداري څنګه چې نوم دی د محل د خلکو لپاره دروست خدمات ارزه کولی شي.
د ولایت د مقام مشاور اکبر شیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې ضرورت دی چې خپل امکاناتو ته په کتو سره د سیمه ایز حکومت ولای لپاره پالیسی جوړ کړی شي.
تیره پالیسی د حجم په لحاظ سو سو صفی وی چې دا ډیر مشکل او چې درک شي، هغه امکانات چې موږ په تیرو کلونو کې لرلو مالیجمنه چې نړیواله مو سره کړیو هغه وس کمی دودی. نو لازم دا ده چې موږ د خپل موجوده امکاناتو په تناسب باندې یو لاندې پالیسی ولرو.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکي ادارې مسولین وایي چې په 2011 میلادي کال سیمه ایز ارګانونو د سیمه ایز حکومتولې لپاره 15 کلنه پالیسی تیار کړې وه چې اوسنۍ مسوده کې هغه ټولې نیمګړتیاوې پوره کړې شوې چې په تیر کې ورته پام نه و اړول شوی. د دوی په خبره د نوې 15 کلنې پالیسۍ مسوده به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سیمه ایزو ادارو د مسؤلینو، مدني ټولنو، ځوانانو او میرمنو نظریات د ورته سیمینارونو په جوړولو سره راټولوي او له مخې به یې داسې پالیسي جوړوي چې سیمه ایز چارواکي ولس ته په ښه شان سره خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو ست خبرونه په خره کې او سل بیا د ملي حمیر سدان لند خبرونه اورو. افغان طالبان وایي چې پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. بلخو د افغان ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینافال نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي، خو تر هغه بال ته لاړ نشي تر څو پاکستان خپلې ژمنې نه وي پوره کړي. طالبانو بلخو افغان اسلامي اژانس ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دوی پلاوی د افغان حکومت سره د خبرو لپاره پاکستان ته نه دي تللی، بلکې غواړي د طالبانو د بندیانو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر گوشتي او لالپورې ولسوالۍ او د پاکستان له لوري راکټي حملې وغندلې او پرونې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. په کابل کې د پاکستان سفیر پر دغو حملو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په د اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د جنوبي او شمالي وزیرستان په سلګونو زده کوونکو نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دغو مظاهرېچیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې کډوال دې سر واپس کړل شي او د تعلیمي ادارو جوړول
کولو ترڅنګ د هغه وعدې پوره کړي چې د کورونو د بیا آبادولو په اړه ورسره کړي دي. د مومندو ایجنسۍ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې 490 سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم د یو حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوي دي واپس خلاص کړل شي. په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې رینجر ځواکونو د ایم کیو ایم ګوندې او خړې کاشف ډیوډ تېره ورځ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړې چې عدالت بیا هغه د نوي ورځو لپاره رینجرز ته حواله کړې. تېر ماښام د ایم کیو ایم په مرکز کې په خبري هونډه کې دا خبره وشوه چې د دوی نیول شوی تن څو میاشتې مخکې له دوبۍ نه پاکستان ته راوستل شوی و چې اوس وایي تېره شپه یې نیولی دی. بلجیم په پاریس کې د تېر کال د نومبر میاشتې وسلوالو بریدونو کې لاسلرونکي مهم مشکوک تن صلاح عبدالسلام فرانس ته حواله کړې. په دغه برید کې تر 130 زیات کسان وژل شوي وو. د دواړو هیوادونو څارنوالانو پخلی کړی چې نن سهار دغه ګام اخیستل شوی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې د اپریل په 6مه د نیټو او روسي شورا ترمنځ په دوه کالو کې شوي لومړي ملاقات کې له نیټو او اروپایي ټولنې سره د روس د پارلمان تعلقاتو په اړه څه مثبتې نښې ښکاره نه شوې. شویګو دا خبرې نن په ماسکو کې د نړیوال امنیت په اړه جوړې غونډه کې وکړې چې د روس دفاع وزارت یې کوربه و.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان د ملیحه میرزاده او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.